وانتا خراغلی په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید ظهیر مالک. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست اټکل خی چې نن یک شنبه به هم د افغانستان په اتو ویشتو ولایتونو کې اورښتونه او سیلابونه وي. دې وزارت پرون په خپله ایکس شبکه لیکلي په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سمنګان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پلوان، پنشیر، کاپیسا، کابل، بغلان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، دایکندي، بامیان، سرپل، زابل، روزګان، کندهار، هلمند او غور ولایتونو کې د اورښتونو او تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال شته. طبی علا بیرو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلو مترو اټکل شوې ده. په دوام ویل شوی چې په ځینې ولایتونو کې د سختو بادونو د لګیدو احتمال هم شته. پرون هم د افغانستان د ختیس په ګډون ډیرو ولایتونو کې لورښتونو ورسته سیلابونه راوتي چې لای د طالبانو رژیم د مرګ ژوبلیا او زیانونو په اړه کره معلومات نه دی خپاره کړي. د مقاومت جبهه دا کوي چې په کابل او هرات کې څلور طالبان وژل دي. د جبهې په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې تیر ماښام د کابل چاردهې سیمې پر سړک پر دوو موټر سایکل سپرو طالبانو حمله کړې او دواړه یې وژل دي. د مقاومت جبهې په یو بل جلا خبر پاڼه کې دا هم لیکلي چې په یو بل حمله کې پرون سهار په هرات کې د کډوالو چارو ریاست مخې ته د طالبانو د سرحدي لوا دوه پوځیان وژل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا ادعاګانې د خپلواکو سرچینو لخوا هم تایید شوې نه دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن یکشنبه او سبا دوشنبه په سعودي عربستان کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت هڅو په لړ کې خبري کوي. د ترکیې ډیپلوماټیکو سرچینو دا خبر پرون ورکړی او زیاته کړې ده چې فیدان با پر یاس کې د اسلامي همکاریو سازمان او د عرب لیگ له غړو سره هم وګوري. یوې سرچینې پرون دوه نومونه خود په شر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي. حکان فیدان با په سعودي عربستان کې د لویدیځو هیوادونو له ګڼو بهرنیو چارو وزیرانو سره هم وګوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 15مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه پکې شوې، خو دا اوربند لا نافذ شوی نه دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل له خپلو وګړو یې غوښتنه کړې چې له عاجلو اړتیاو پرته دې د لنډ وخت لپاره روسیې ته سفر کولو ډډه وکړي. په مارچ میاشت کې د مسکو په یو څنډه کې د کنسرټونو پر یو سالون تر یوې وژونکې حملې وروسته روسیې ګڼ کسان چې ویل کېږي د تاجکستان وګړي دي ونیول. تاجکستان هم تیره میاشت نه کسان چې شک کېږي له هغې حملې سره ارتباط درلود نیولي دي. او د کمبوډیا صدر اعظم هان مانات وایي د هیواد شل سرتیری په یو پوځي اډه کې د مهماتو د چاودنې په نتیجه کې وژل شوی دی. په دې پیښه کې پرون ماسپخین د کمبوډیا په لویدیځ کې شوی ګڼ نور سرتیری ټپیان شوی هم دي. مانات په فیسبوک کې لیکلي چې په کمبانګس په یو ولایت کې د چاودنې د خبر سخت ټکان ورکړی دی. تر اوسه د چاودنې علت معلوم نه دی او د کمبوډیا صدر اعظم هم په خپل فیسبوک کې وضاحت نه دی ورکړی. ازادي رادیو ته غوږی است. وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. افغانستان سره د بشری مرستو په بیا پایل د کاناډا غوړ. داسې مهال چې افغانستان کې میلیونونه وګړي خوړنه لري، کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال افغانستان سره خپلې ځنډول شوې پراختیا او بشری مرستې بیا پایل کړي. او په غزه کې د اوربند په اړه هلې ځلې. په سعودي عربستان کې د غرب او عرب هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په غزه کې د اوربند پر ټینګښت بحثونه کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبرونه په دوی منیمای کې د لوبل میدان ورزشي خبرونه هم امهیروي. په لاس حال کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ د پراخېدو په باب اندېښنې زیاتې شوې دي، کاناډا ویلي پر دې غور کوي چې افغانستان سره خپلې ځنډول شوې پراختیایي مرستې بیا پایل کړي. د امریکا متحده ایالاتو، آسترالیا او برېټانیا په ګډون ځینې هیوادونو په 2022 میلادي کال کې د ترهګرۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل چې افغانستان سره بشري مرستو ته د لیږد زمینه برابره شي. د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې د ګڼو ګوندونو یوې کمیټې هم له حکومت د ورته اقدام غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د کسبونو د زده کولو په بدل کې د خوړو د مرستې پروګرام پراخ کړی دی.
کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال له افغانستان سره خپلې هغه پراختیایي مرستې بیرته پیل کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ځنډول شوې وې. کله چې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، شاوخوا شپږ میاشتې وروسته یې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په خپلو هغو قوانینو کې چې د تروریزم په باب وو ځینې بدلونونه راوړل. ولوستل چې لمخې افغانستان ته د مرستو رسولو زمینه برابرېږي. د کاناډا ګلوبل نیوز خبری شبکې پرون شنبه راپور ورکړی چې د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې له څو ګوندونو جوړې یوې کمیټې له اوتاوا غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د بیا پیل لپاره ورته اقدام وکړي. د کاناډا دولت په هماغه جون میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیاو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد د پارلمان لخوا تصویب سوې وه د شاهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ سوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کوي. اوس د ځینو تعدیلاتو او د سی یو څلوېښت لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته زمینه برابرېږي چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسول سي. بشری سازمانونو ویلی دا په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره یو اوږد ځنډ دی چې مرستو ته اړ دي او په کار د کاناډا هم د نورو هیوادونو په څیر د مرستو رسولو ځنډول سوی پروګرام بیا په چټکۍ سره پیل کړي. دا چې کاناډا به له افغانستان سره خپلې پراختیایي مرستې دقیقا کله پیلوي څه نه دي ویل سوي. خو د کاناډا د عامه خوندیتوب ادارې تېره اونۍ ویلي وو د جواز د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو په وار وار په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بیا په افغانستان کې د خوړو د مرستو په بدل کې د روزنیزو پروګرامونو د پراختیا خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د دې ادارې ویان فیلیپ کروف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د مهارتونو د زده کولو په بدل کې ګډونوالو نارینه او ښځینه ته د خوړو او نقدو پیسو مرستې برابروي.
As part of WFP's programming called Food for Training, for several
the WFP the program da ye barkh patoga che da rozani la para khwarun megi la to kalano narina aw khaz patol hewat ke da bazar mundani war maharatuno ke rozu che da maharatuna la dui sara khpalo korana yuta da waid pa paida kawlo ke marasta kawi da rozani programuna to miash te dawam ke che gadunwali da khpalo korana yu da khuraki artya aw da prakawlo la para naghd paise ham ترلاسه کوي. نارینه د معماری، خیاطۍ، د موټر سایکل یا د ګرځند ټلیفون جوړولو په مهارتونو کې روزل کیږي. ښځې د ګلدوزۍ، ګنډلو، د غالۍ د تولید یا د خوړو د پروسس په برخه کې روزل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای دوی یوازې تیر کال ل 15,000 نارینه او ښځو سره د دغو مهارتونو د زده کولو په بدل کې مرسته کړې ده. په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کاري فرصتونه ورته برابر نه دي، ځکه نو ګڼې کورنۍ خپل ځوانان مجبوروي چې د کارونو لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ سي. څه کم درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو بشري ادارو خپل فعالیتونه محدود کړل یا هم وځنډول. هغه ادارې چې په افغانستان کې فعال دي شکایت لري چې د بودیجې د کموالي له کبله د ټولو اړو کسانو لاسنیوی نسي کولای.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اسه مهال چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په پراخ نقص تورندې خود دې دلې د کډوالو او پیر تر سنیدونکو چارو وزارت سرپرست وای د بخوانی شور د بخوانی شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې تور ټولو زیاته قرباني افغان خو زور کړی. خلیل رحمان حقانی د غویداته په مناسبت په یوغون کې پرون ویلي د افغانستان جهاد یوازې نارینه او علما او یا نور عام وګړو نه کړي بلکې تور ټولو زیاته وند پکې د افغان خو زور. خلیل رحمان حقانی داسې مالدات څرګندونه کوي چې د دوی د اوسنی رژیم لخوا د افغان ښځو په زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو تر څنګ په ډیرو نورو برخو هم حتی د سپورت او ورزش په برخو کې هم پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګیدلي چې لاملي د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو لخوا د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان ښځو حقوقو په پراخ رقص تورن شوی او تر خوای ورته د دوی رژیم په دې هم تورن کړی چې ګڼې لافان میرمنو جنو سره سیستماتیک تبعیض مخته وړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د خزو د حقونو په نقص توراندی یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دا شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان خزو ورکړه.
شوروانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علماء کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زده در توایند شهیدی په ساته چې د ټول نړۍ هم خوایند مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړې ده او د خپل ځان ټوټه ټوټه کړی دي. شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړ، شهیدی ورکړه او دا مرته یادی چې ټول نه خدمت شومان ته د دوه جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي، قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي په خوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ساور په ومه د بیلابیلو جنگی الوتکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیاتې ښځې او ماشومان ووژل. د غطالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان ښځو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلابیلو فرمانونو کې افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومي کړې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو کوم چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پاکستان کې د پی او آر یا پروف اف رجستریشن یا ګډیری ساده کړم هغه چې د اوسیدو یا د سبتیدو سند لري. دا کارت لرونکو افغان کډوال وایي د یاد هیواد حکومت لخوا د دوی د کارتونو تمدید شوی نیټه کمه ده. دوی ازادي راډیو ته وویل څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او په دې هیواد کې د ملکیتونو او کاروزګارونو درلودونکو دي چې په دوو میاشتو کې نشي راټولولی. د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د جون تر دیرشمې غځوي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ خبر ورکړی چې په دې وروستیو کې د نورو کډوالو او پناهغوښتونکو په پرتله د اے سی سی کارت لرونکو بي اسناد کډوالو په توقيف کې زیاتوالی راغلی. اے سی سی کارت لرونکي د افغانستان د سند لرونکو کارتونو درلودونکو ورته ویل کیږي چې د دې وړاندې هم کله چې طالب د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د سنولو لړۍ پیل شوه، په ډیر شمیر دغه کارت لرونکو افغانان هم پکې افغانستان ته ستانه کړل.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د حقوقو افغان کډوالو د سیدو مده د دوه نورو میاشتو لپاره غزولې چې د پی او آر کارتونه لري. خو یو شمېر دغه کډوال وایي چې دا مده ډیره کمه ده. یو لوی څخه ملک اسلام خان ازادي راډیو ته وویل د حقوقو افغانانو لپاره چې لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي په دې لنډه مده کې د جایدادونو، شتمنیو او سوداګریزو معاملو تصفیه کول ستونزمن دي.
زه بالکل کم ده ځکه چې موږ په څلور کاله یو سره په یوه کې کور جوړ کړو په ورځ په دوه میاشتو کې هندو د تړلم کاروبار به د خلکو ترمن لینه دینه ده بزنس هم ده زمکه پر اپټی به می گاډه به موټر به دکان به سودا به په دغه لحاظ باندې دا ټیم خو انتهایی دوه میاشتې د شه دوه میاشتې
په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو یو بل افغان کډوال رحمت الله وایي
او پاکستان حکومت ولا سدا ټیمونه ورکی خلکو ته بس تنګول شروع کړی هولا د رقمو کې اصل کې خبره داسې چل ده چې موږ به سه کال دوه کال ټیم راکول سي ټیم راکول سي داغه بعد وایي چې بای داغه دوه کال تاسو ټیم ده داغه بعد تاسو ټول زی موږ خپل سرمایه راغونډ کو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استاذ ظاهر پښتون هم د ستونزې منی او وایي چې په دې اړه باید درې اړخیزه پریکړه وشي.
افغان کډوالو دلته سرمایه پاتې دي، د دوی روزګارونه دي او دلته په پاکستان کې د دوی ځکه جایدادونه دي، نو دوی هم باید د ملګرو ملتونو د قوانینو پر وړاندې کې د پاکستان د عین او زمر د افغانستان د حکومت یو درې جانبای او د سپریکړه وسی چې د دوه افغانانو سرمایه پکښ خوندیسي او د دوی دلته کم روزګار چوي یا د دوی کم کاروبار دی هغه په سیټ توګه تر خپل وطن تناکل سي.
د پداسې حال کې دا چې د مشال رادیو د پاکستان څنګه د راپول مخې د پاکستان حکومت فدرالي کابینه د خپل جمعې ورځې ناسته کې اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو د کارتونو موده چې په پاکستان کې د پیوا په اسنادو ژوند کوي د دوه نورو میاشتو لپاره وغځول شوه. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پیوار کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې وغځول شي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یونیسیار د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ای سی سي کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو نیول د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو په پرتله د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمه پورې 25% زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له 2023 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي دي. د هغو شمیرو له مخې چې اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM سره د 12 میلیونه یورو د مرستې په تړاو په خپله اعلامیه کې خپرې کړي، د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 زیږدیز کال تر اپریل میاشتې پورې له 1.5 میلیون څخه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي ټولنې زیاته کړې له دغو دوو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو کړکېچ د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین نور هم زیات کړی او مرستو ته یې د خلکو اړتیا زیاته کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تمکیږي چې په سعودي عربستان کې لوړ رتبه غربي او عرب چارواکي د غزې پر جګړې بحث وکړي. په دې اړه کتنه کې بعد نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د دوشنبې پر ورځ خبري اترې وشي. د بل سال کې راځي د غزې پر افخار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په باب اندېښنې دوام لري. په غزه کې د اوربن پر ټینګښت او د رغمل شوي او د خوشي کېدو په باب قسم مذاکرې لوړاند او پیل شوي خو له خنډ سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان، مصر، قطر، متحده عرب امارات، اردن او ځین نور هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له خپل امریکایي، جرمني، بریتانیایي، فرانسوي او ایتالیایي سیالانو سره سبا دوشنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د غزې پر وضعیت خبرو تکشینی. د جرمني خبری آژانس په دې باب د وی ډیپلوماټیکي سرچینې په حواله پرون شنبه راپور ورکړې دی. د راپور له مخې د بهرنیو چارو دغه وزیران په ریاض کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د غزې پر جګړې خبرې کوي. د سرچینو په وینا په دغو خبرو کې به د فلسطیني ادارې چارواکي حضور ونه لري. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری پرون ریاض ته روان شو. د ترکیې ډیپلوماټیکو سرچینو هم ویلي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان به هم د ریاض په خبرو کې برخه ولري. سعودي عربستان نن یکشنبه او سبا دوشنبه د نړیوال اقتصادي غونډې کوربه دی. د غزې د جګړې په باب دا خبرې داسې وخت کېږي چې د غزې په رفح ښار کې د اسرائیل د پلان سویو عملیاتو، د اوربان پر موافقه د سلا کېدو د څرنګوالي او د یرغمل سویو د خلاصون پر موضوع اندېښنې پر ځای پاتې دي. دا حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، یو لوړ رتبه چارواکي پرون شنبه ویلي چې دغه ډله د دغه سي یوې معاملې په باب د اسرائیل ځواب ارزوي. د حماس ډلې د سیاسي څانګې مرستیال خلیل الهویا ویلي چې د اسرائیل هغه وړاندیز یې ترلاسه کړی چې دوی اونۍ مخکې مصر او قطر ته سپارلی و. مصر او قطر هغه دوه هیوادونه دي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب کوي. په غزې تړانګه کې د حماس له بنده د پاتې یرغمل سویو کسانو د خلاصون او د فلسطینیانو په دې ویجاړ سوي قلمرو کې د اوربان د ټینګښت په باب مذاکرې له 2 میاشتو راهیسې له خنډ سره مخامخې سوي دي. که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 25مه د یوه پریکړه لیک په تصویب سره په غزه کې د فوري اوربان غوښتنه کړې، خو د اوربان پر ټینګښت لا هم موافقه نه ده سوې.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
اوسم په افغانستان کې د ورختونو او سیلابونو په اړه په داسې حال کې چې په 28 ولایتونو کې نن هم د بارانونو او سیلابونو دراوتو اې د احتمال وړاندوی د احتمال ویل شوی، پم دې حال کې د افغانستان لبیا لبیلو سیمو د پرونی ورختونو بارنو پاړه باندې ویل کېږي چې خلکو ته ځانی او مالی زیانونه اړولې دي. د افغانستان لختیځ او بیا د افغانستان په شمال ختیځ او ځنی نور ولایتونو کې هم ورته راپور نشته. خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پرونی ورختونو سیلابونو راوتلو عمل خلکو ته د مالی او ځانی زیان په اړه روسیه او قرار قام نه دي خبر کړي. خو پم دې حال کې د نورستان اوسیدونکو وایي تیر پر لپسې بارانونو او سیلابونو ډیر ځپلی او پیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی زیاتوي ورسي ورختونو او سیلابونو کې له کښتونو ډکې ځمکې، باغونه، سربندونه، ویالې او سړکونه ویجاړ شوي دي، هغه چې شاید د افغانستان په نورو سیمو کې هم د خلکو ورته برخلیک وي.
د هیواد د نورو برخو په څیر نورستان کې هم تیرو او روانو ورختونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولې دي. د لویدیز نورستان د دوا بولسوالی وسیدونکو عبدالقادر کریمزی د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د بارانو راوځي بعد سیمه کې د غټر کیږي خوېږي مظلوم ولوس نورستان ولایت کې پروت دی. ډېر ستونزو سره مخامخ دي او حتی یو ټابلیټ پیسې هم مریض لپاره نه لري.
د وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي خیر الله راته ویل لیبي خو بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه او کرهنی زیزمه کې ویجاړی کړي او له بل پلوي سیمته تلل لارې هم له غرونو د تیګو او رسوبي موادو خویدو په وجه بند دي. نو یا د ستونزو خلک د خوراکي او نور اړینو موادو کمی سره مخ کړي دي.
وایګل دره کې ځای په ځای وی دره د مسلسل بارانونو هر ځای خراب کړي. ځای په ځای ګټه مونږه چپشوي دي، لارې بند دي، لسونه ډېر ستونزو مشکلاتو کړهون سره مخ دي. دا چې مرکزی چارواکي توجه نه کوي نو به لسونه مشکل سره مخ دي.
ځای وسیدونکو ګيله کوي چې تر اوسه ځانمنو شو کورنۍ سره چامرستانه د کړي او د هر ورځې په تیری دوی ستونزې مخ په زیاتې دودي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو د اړینو مرستو او د بندولارو پرانستلو غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې چارواکي به وای د لارو پرانستلو هڅې روان دي او همدارازي بلابل مرستندوی بنسټونو او مرکزی حکومت سره د ولسونو شته ستونزې شریکی کړي او هغوی ورسره د همکاري او ژمنی کړي دي. د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په تیرو بارانونو کې ورته دا وختو زیانونو او د مرستو نه رسیدو څخه شکایت کوي چې له پرون څخه را پدې خو یو ځل بیا د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې شدید بارانونه پیل شوی او د سیلابونو راوتلو اټکل هم شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو هم ویلي چې د اختر څخه وروسته پیل شو بارانونو په لزګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولی، په سلګونه څاروي وژلي، په زرګونه جریبه کرهنی ځمکه، کورونه او د سرکونو په ګډون ډیر ټولګټې ځایونه یې ویجاړ کړي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
او د روزګان ولایت مرکز سینن کوټ ته او شمیر سیمو اوسیدونکو وايي په کونو کې د څښاک اوبه نه لري. د دوی له قوله په دې ولایت کې د ځمکې لاندې اوبه د کمشمي او لاندې عمله زیاتي څاګانې هم وچې شوې دي چې لامل خلکو ته پاکې اوبه نه رسیږي. تفصیل دی راپور کې.
د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو وای د شا کوبوت لسرسې کم سوی او د لستوند سره مخامخ کړي دي. حمید الله چکوری په خیرو کاریز کې دی او د ترنکوټ شار ته د اوبو په تر لاسه کولو په سیراغلی وای په سیمه کې د زمکی لاندې وبد دومره کښته تللی چې آن 310 متر پورې خلګو برمی وهلی خو بیا هم وبد نه دی کړي.
د پاکو وبو خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسره نسته مشکا وب په کاری دوغه لری زوکه د توایم چې سلور 15 مشته ها خواته مش پاکي وب د نلکی سه هم راوړو اغه په ټانکی کې ټانکی هغه داس ککړی چې په یو کال پاکه سوي نه یا تا دښنه بسری نیولې د دې خداګر کلی وبوړي یا ټول خیرو کاری زغه زکه چوبک شته سوي دي پارکور کې کوم برمی دی هغه برمی او چې سوي دي بس ګر دې مهم ځای سره وړي هغه داس نه پاکه ځای چې په کلونو پرول سوي نه صفه سوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ته 2023 کال په ورستی میاشت کې په اورزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو بوتل سره سین لري او خپل د اړتیا وړ وب پړی رسختي صرفیدا کوي. د اورزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندیشمن کړي وای په دې ولایت کې د اوبو ټوله هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول سشکال په مطلق ډول وچ شوی دی. کریم الله د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی.
تو بالکل لري تاخو نو ما ته مر په اخر روپ کاریز کې ورته ګور تقریبا یو ایت به برمی هغه کوم په ماجد کې د تقریبا د موږ خپل کورس ډیر دین مزل پسکول شنه هم سړي بیا او براوړي نو ته ډیر زیات ځکه چې برمی یو ودبی او کلی ډیر باندې زیات نو تاګه موزري وسره کې ډیر لري نو کچیر چټلې وب موجود دي نو هم دا معلومدار خبر د جن شلامي کچیر کور تر اړو سیغه مو چشل سی په خوراک په نور شانه کې استفاده ځنی وسی نو علایم ډیر زیات مثلا مشرمه د نسناش په نورغي باندې ته کې درګه د اسهال باندې نورغي باندې ته کې نور علایم ډیر زیات کچانه تا
د مرکز ترنکوټ وسیدونکو شاولي بي وای چې په تیرو کلونو کې د غلطه د وبو چنی موجود وي خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50% ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په اورزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی له بېلابېلو لارو هڅې پیل کړې تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اورزګان د والي ویان انسان الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړې څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سکاله شته سر کال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته ده تنها افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه سره ده هغه مخ په خطر روانه ده خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې کډمونه جوړ شوي دي اوبو سطح مې انشاءالله په دغه چې کډمو سره باران نه وري هغه اوبه ذخیره شي وغدي اوبو ذخیره چې زیرمې چې دی ځمکې لاندې دي هغه امید څه چې بېرته خپل سطح ته راجګ شي او پخوانۍ اندازې ته برابر شي او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې چې د ولایتي ادارې هغه د موسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې ده هغوی ته یې خبرې کړي هغوی ته یې لارښوونې کړي تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي هغوی ته څاګانې ووهي.
دا فداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امژغي دفتر یا اوچا د تیر جنوري میاشتې پر اومه نیټه په یو راپور کې افغانستان په تیرو ډیر شکلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلی دی. اوچا په خپل راپور کې وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله ګڼلې ده او زیاته کړې ده چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه اوبه روغتیا اقتصاد معیشت ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادۍ ایرادو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هلی وړاندې کوم. روح الله روحانی د پکتیکا ولایت څخه د یو شاګرد په حیث یو غوښتنه له چارواکو څخه لرو چې د مکتبو کې له کتابو د نشتوالی احساس کوو او لاس او ګریوان یې ورسره ښیم نو له مشرانو څخه موږ دا یو تمنا لرو هیله لرو چې مکتبو ته یا سکولو ته د کتابو لړۍ او سلسله ورپوره کړي ښه ځکه چې ټول شاګردان درې څلور شاګردان په یو کتاب ګډي سره نو تاسو څخه زما هیله تمنا دا ده چې د غږ راسره بدرګه کوي تر څو شاګردان بې برخې نسي پاته او شاګردان یو څه زده کړي.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مې پر تن وي. زما خو یو نظر و زما نظر دا و له خصوصا د طالبانو له نوي نظام څخه چې اوس خو پسرلی هم راغی نو وارم دینه مهلا داد چی نو مکتب نو تانو رہ جاوه ور کی او نور اخلاص کی نو دا ډیر زیات مهربانی وی د افغان ول سره او د افغان ټولن سره هله کوم بیا هم هله کوم مننه تاسو نه چیز منګه پیغام خبرو یا
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
کورمابات چې ازادي رادیو اوري زموږ خبرونې زموږ پر ویب پاڼه هم وڅاري، یعنی وای اوري ازادي رادیو ټکه کام زموږ درس ته سلیر به ساته. د ازادي رادیو خبرونې زموږ پر پاړه ژوندۍ دي، ټولنیزو پاڼو کې هم ازادي رادیو سره لشي او زموږ خبرونې او نشرات